سړی مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داوود خټک درته حاضر یم او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لیګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز یعنی د طنز څه کردار دی دی ته پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو
بے د مسئلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی دا سی شاعری ہم د مزاح مالګه تر وغواړي په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ریخه تر کلاسیک دور رسیږي په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم دا سی نمونه او بلګې مندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي په وا پیخه یا عادت دا سی نقد کول چې خندا ور سره ملوي طنز بلل کیږي او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅه ته مزاح وایي د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شنواری او دوست محمد خان کامل پشان لویو او سنجیده مشرانو طنزیه او مزاحیه لیکونه کړي دي خو په دوی کې اکثر کسانو په قلمي نومونو ډغلی کل کول ځکه یې ډېر لوستونکي نه پېژني د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا اجمل خټک د ملنګ سید مهدي شاه بچا د سودایی ایوب صابر د مالګین کلندر مومند د تماشکیر سید تقیم الحق کاکا خیل د سیلانی ولی محمد طوفان د ګنډری خان محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری محمد نواز خټک د ناوزګار محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان اسی اشنغری د لاروی سعدالله جان برق د سجب او احمد شاه سایل د سحر جلوان او فرهاد روشن په قلمي نومونو لیکل کړي دي خو سعدالله جان برق په خپل نوم هم ډېر فقهي مضامین او قلمونه لیکلي دي د دین علاوه د محمد دلسوز ډاکټر همایون هما خالق داد امید ډاکټر اسرار اکمل لیونی ګل محمد بیتاب مشتاق مجروح یوسفزی ظفر خان ظفر قمر تیزی او نورو ګڼو کسانو په خپلو نومونو د ډرامې کالم مضمون خاکې تکل غزل هایکو او سلوریزو په بڼه طنزیه او مزاحیه لیکل کړي دي خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
دا تنگ مزه چې د نور ژبو په حواله باندې حکومت سره ډیره کمه ده او خو بیا هم شته تنگ مزه لیکل دي ډیر ګران کار دی هغه په ځان پورې خندل دي روندې شرط داسې چې تو په ځان پورې خندا کوي او په ځان پورې خندا ډیره زیاته ګرانه خبره ده بل داری چې په خندا کې به یو چې دینو یو تهذیبي اړخ به هم لري یو خو پچمو دي که نه او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې د چا د خامو چې دې خندا په هغه پورې نو دا نه دا نه او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنومزه بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خانې چې دي په انسان کې او دا په چاپیر چل کې او په معاشره کې هغه کمی شي نو دا سمون چې دی که نه دي دا یو چې دی ډېر جوړتمندانه اقدام دی نو زما ډرامین چې دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي ما درې کاله دي رنګ پرنګ لیکلې دی ټي وي دپاره په پښتو کې چې دی نو څنګه مزه شته دی زمونږ سعدالله جان برق صاحب چې دی هغه ډېر ښه طنز لیکي او مزه لیکي کالمونه هم د هغه دغه یو هغه مونږ سره ملګری دو په دې ټي وي کې هغه هم چې دی نو ډېر پروګرامونه لیکلي دي دغه شان په ریډیو کې عبدالله جان بسمل صاحب هغه چې دی نو ډېر ښه مزاح کړی دی او طنز کړی دی او د هغه پروګرامونه هغه به پیش کړم په خپله دغه شان خالقزاد امید صاحب دی دغه شان عبدالرضا صاحب هغه چې بنیادي طور سره مزاح نګار وو خو د هغه په ډرامو کې داسې قسم اړخونه شته چې هغه بنده په مسکا باندې او په خندا باندې مجبوري
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې څرګند کړو
بل خبره مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغې مزاح لیکلې ده خو په نویو لیکوالو کې هم شته او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي څنګه مزاح نه ډک او هغې چې دی نو په ډېره استکارۍ باندې د معاشرې په خامو باندې چې دی خبرې دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی هغه هم چې دی ډېر ښه طنز نگار دی او ډېر ښه مزاح نگار دی هغه خپل اداکار هم دی او ډرامې هم لیکلي دي دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کې خاکي چې لیکلي دي په هغې کې هغه کوشش کړی دی چې هغې له یو فقاهي رنګ ورکړي د هغه خاکي ډېرې دلچسپي دي نور به هم وي خدا در تما در تا یو سو نمونه در سر سر واقشت زمان خیال دی که در دی زلمون لکوالو کاویشون هم در هیرولو ندی و در تاریخ رو براخر در ملایی ادم
در مشال ریدیو گرانو ردون کو اوسی واداما اخلو او سندره آورو
ہزار میں منک ناز بے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز بے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا رکیبانو خر سولم
سواوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ستاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زه ګڼم چې آیا زه طنز و مزاح لیکم او کنه لیکم. ستاسو سوال دا دی نو او زه لیکم. ولې لیکم؟ نو ځکه یې لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د اپریشنو او د دې غمونو نه ډک وي. کډه لاړې او کډه رالې سوشو سوشو. نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نشو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې. بله دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړې وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو. هغه سیاسي تجزیه وي کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایه کې یوه مسله راواخلې او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې په هغې تنظومي مزاحمي او خلک یې ووایي. لکه د ټولو نه لویه مسله خو دا چې زما خبرې ولې څوک ووایي. په ریډیو کې وایي پنځه شپږ سیکنډ چې دی دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولتو کې بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اومو یو څو دا ابتدا یو څو کرښې چې دی دا ډېره اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی او څه قدرتي هغه انداز هم داسې و، نو بس هغه د خلکو ام خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې هم کړی دی خو دومره ام زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دې ته نه جوړ شي. هغه خپل غرض د پاره کله شګفتګي کله پکې طنز زیات او مزاح کم خو څه ناڅه مې کړی دی پکې.
ځوان طنز لیکونکی او مزاح نگار آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کوم خبره ده، نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نیش برابر دي، خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې دا طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده، خو دا جنرا نه ده او دا ځان له یو وصف دی. او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دی نو خپل شعري متون دي او په دغه شعري متونو کې کلاسیک چې کوم زموږ د پښتو کلاسیک دی، نو د کلاسیک شاعرۍ کې موږ سره داسې که موږ لږ غوندې لټون وکړو بلا بلا نمونې موږ سره په لاس راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونې دي. د دې نه علاوه بله لار چې کومه ده، نو بله لار هغه د نثر ده او د نثر کې بیا موږ سره کالم نګاري ده، خاکه نګاري ده او بیا دغه شان تکل نګاري ده، مضمون نګاري ده او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یوه درنه پانګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو جریدو کې خوندي شوې ده، خو مسله دا شوې ده چې هغه پس پرده تلې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم ده چې دغه پنګه په فرضي نمونه باندې خوندي ده، لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي، یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي، دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعریه من چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولی و، پیر صاحب چې کوم دی هغه د نظم په میدان کې کارولی. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړه توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډېر زیات روغ روغ کالمونه چلېدلي دي، یعنی د سردار خان فنا صاحب یو کالم و چې ګل د کدو ګل دی، دا په ورځني یمن کې به چې کوم دی هغه وخت سره چلېدلو چې کله امن اخبار به وتېدو او د ګلینوال په نوم باندې به دا کالم هغه لیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم و. دغه شان اکمل صدابي آبادی صاحب د بانګې حرم په پاڼو کې دا خوندي دي چې د کودري په نوم باندې هغوی یو کالم به لیکلو، او د دام په فرضي نوم باندې او د ابن سبیل په نوم باندې، یا اوتې بوتې کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګی په نوم باندې، دا هم اکمل صدابادی صاحب لیکلو. خو دا په کتابي صورت کې نشته. البته ځینې کالمونه ځینې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي، یعنی د امینوما صاحب یو مشهور کالم و تاسو نه سفر ده، دغه په اردو کې به هم غالبا هغوی لیکلو، خو په پښتو کې دا بیا هغوی کتابي صورت ته دغه کالمونه اړولي دي. که تاسو یې وګورئ نو نن هم چې کوم دی نو لکه هغې کې د طنز او د مزاح هغه تازګي چې ده نو لکه هغه باقاعده پرته ده. د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکړم، نو دې کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته، خو زه به هغه کتابونه یاد کړم چې کوم زما د مطالعې لاندې راغلي دي. هغې کې یو د پیرګوهر شعر یمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی، دغه شان تورې د ډاکټر امینوما صاحب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی، او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجرو صاحب یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز و مزاح په نومینده آثارو کې موږ راغستی شو. خو که دغه فرض نور هم غزوم نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي نو هغه کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو، یا دغه شان د حمدالله جان بسمل صاحب آف د ریکارډ کتاب چې کوم دی، یا د لیکت بسمل دا دیلا سوی، یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخو او سنډا ته سرینده، یا تی تکل د سلیمان کامل یو کتاب دی د میراندیش تکل زار، نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت چې دا هم بهترین مضمون په دې کې مونږ ته د طنز او مزاح هغه اثر او یا د هغې هغه سرکونه مونږ لیدې شو محسوسولی شو په کې.
درانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. دا اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې هڅو خو ډېرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا که موږ وګورو زموږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کم دی، نو دغه لږ ډېر د طنز او مزاح نښې نښانې موندلی کېږي او شته دی. داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعران هغوی چې کم دی، نو داسې لږ ډېر دغه اړخ هم پکې موږ راغستې شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم، او ظاهره ده چې مقدار چېرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګ د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز او مزاح د خاص کر کزه د اردو ژبې سره خبر وکم د موازنه نو دا موږ سره بیا ډېر کم دی. زمونږ په دې مشرانو کې لکه موږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب، کلندر صاحب، اجمل صاحب، فنا صاحب او دغه رنګ نور ایون حمزه صاحب چې کوم نه هم ډېر دغه پک مختلفو کلمی نومونو باندې یعنی دغه فنفاری لیکلي دي، کله تکل په شکل کې، کله د مضمون په شکل کې، واغې په
فرضی نمونه مانی لیکلی دی، یعنی مطلب داره چې په خپل نوم نه دی لیکلی کنه، خنجر علی خان دغه او چاکو خان او داسې نور نمونه ما ته څنګه راځي کنه. داګه نه پس هم کومه وګورو نو موږ سره لکه بیا شته داسې نمونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري. برق صاحب سعد الله جان، برق صاحب چې کوم دی نو نه یوازې ډرامې بلکې دا غوی خاکی د سټیج مانی یا دغه رنگ شاعرۍ کې په نثر کې. حمد الله جان بسمل صاحب شو، حسین امیر فرهاد صاحب د خدای وبخي موږ سره، ماستر شیر افضل صاحب خدای دې ژوندی لري اوس هم ژوندی دی، او بل د موږ امیر رزاق ساحل سی و امیر رزاق رازق عربی تخلص هم بدل کړو. دغه رنگ ډیر نور موږ سره دغه شته اوس موږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چې کوم دی د مردان دغه رنگ نور داسې نمونه شته چې هغوی ډیر ښه مزاح لیکي طنز لیکي. که موږ دا خبر داسې کوو چې یاره زموږ په نثر کې یا زموږ په شاعرۍ کې د طنز و مزاح خبره موږ کوو د مضامینو په شکل کې، نو دا که چېرې موږ د موازنې ته ځو، تقابلي جایزې ته ځو، د ظاهره د دلته اردو ژبې سره، نو په هغه لحاظ باندې زما ذاتي نظر دی کېدای شي اختلاف ورسره هم هر چا ته حق حاصل دی، جمهوري حق دی، او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مم یا زما مطالعه او معلومات دومره نه وي، خو زما چې څومره معلومات دي او څومره ما دغه لوست دي او څومره زه ترې خبر یم، نو د اردو په مقابل کې موږ سره د طنز و مزاح چې کوم دی نو مقدار هم کم دی او هغه معیار هم چې کوم دی نو نشته. په دې کې یو خبره زه کوم چې دا د معیار بیا موږ خبره کوو، موږ د نورو د طنز و مزاح خبره کوو، بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي، زمونږ د کلتور خبره راځي، زمونږ د روایاتو خبره راځي، نو ځینې خبرې یا هغه انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکې وشتې ټوکې ټکالې هغه موږ بیا د خپل روایاتو د خپل کلتور او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه موږ نشو کولای، هلته بیا موږ خیال هم ساتو، یعنی خبره بیا چرته په اشارو کنایو کې او یا په بله طریقه باندې کوو. شاید چې دغه یو بنیادي وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زموږ اوس د دغه دې طرف له شکم دی نو پام هغه رنګ نه دی راګرځولی شوی.
فرید الله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو، مشال رادیو ته د طنز و مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل.
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي. طنز و مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګه او کټوی کې مالګه مرچکې حیثیت لري. نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز و مزاح ماده لري کړی شي، نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکې کټوی وي، مطلب دا چې بغیر طنز و مزاح به نه د ژبې او ادب رنګ وي او نه به خوند وي. په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نښې نښانې مونږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي، نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب د یو دور کې کیږي. دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو، د کیسه خانه گپ، هغه دغه، او د رضواني صاحب بهارستان افغاني. په دې کتابونو کې چې کوم دی د طنز و مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي.
فرید الله شاه حساس وویل چې د غني خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته، خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده. هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل.
پښتو کې د طنز و مزاح چې کوم کل وقتی لیکوالان دي او هغوی مستقله توګه باندې طنز و مزاح لیکلی دی، نو هغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دی، په نثر کې هم موږ سره شته دی. په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کړم، اکمل لیونی صاحب به یاد کړم، ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کړم. دا هغه لیکوالان دي چې دې طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی، نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولۍ چې کومه ده د طنز و مزاح په حواله باندې هېڅکله هم تشه نه ده. بیا په نثر کې موږ ډاکټر امین عمر صاحب هغوی په نثر کې بلکې په ډرامه کې موږ دا ویلی شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کوم دی نو لکه د طنز و مزاح په حواله باندې د هغوی یو خصوصي ورکړه موجود ده. یا سعد الله جان برګ چې کوم نثر موږ سره لیکلی دی یا د هغوی چې څومره په دې حواله باندې دغه دې کار دی، نو د هغې نه موږ موفر نه شو کولی.
ګران اوریدونکو اوس یو دمه اخلو او سندره اورو.
بے لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا یار آشا ہو یار آشا چنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا خبر شی تو هم لگ دمینه ندی در دست خبر شی چی تو هم لگ دمینه ندی در دست خبر شی چی تو هم لگ دمینه ندی در دست خبر شی ست پما مین شازل یار می کجانا نا تپ مام شاسل گیار می کجانا نا یار آشا ہو یار آشا چنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا بیلاریم بیمینیم پلار می کجانا نا پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو پاتی پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو پاتی پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو پاتی قدر اغلم پکاڑو رائی سار میں کجانا نا درغلم پکانو رائی سار می کجانا نا یار آشا ہو یار آشا چنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا بیلاریم بیمینیم پلار می کجانا نا
در تاسو واوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو د تنظیم مزاد درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو طیب الله خان د فقیر ګل خالص په نوم تنزیه او مزاحیه لیکنه کوي هغه په دې حق له د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه
تنظیم مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه بلکې د هر ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدی شي تر څو د پښتو ادب خبره ده نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو معیاري طنز و مزاح ډېر کم دی نو زما په خیال دې ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دی تر څو د خوښې د لیکوالو خبره ده نو ډاکټر اسرار صاحب دا غت طنز مې ډېر زیات خوښ دی هما صاحب بعضې وخت کې ډېر ښه طنزونه لیکي په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دی نو هغه په خپلو تکلونو کې خاص کر ډېر ښه طنز لیکي مزاح لیکي او د هغه یو معیار هم دی چې موږ ورته دا ویلی شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي ګل محمد بیتاب صاحب چې کوم خاکی لیکي نو پاغه کې ډیر ښه د طنز او د مزاح ډیر ښه انصر شامل یو دا غ لیکل هم مونږ دغه په ساده پښتو کې دا ویلې شو چې پاک لیکل چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موړان دی یار زو کو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلې شو مونږ ته پېزان نه شرمېږي زیاتره ما دا هم کتلې دی په نورو ژبو کې هم چې طنز او مزاح بعضې وخت کې خلکو نه د طنز د تضحیک شکل اختیار کی او مزاح چې د نو هغه ګډ وړو ته او تو بوتو ته واوړي نو ما یار زه دې ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او په هغه کې طنز او مزاح شامل کی.
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی د مشال رډیو دا پوښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي داسې ځواب کړه.
زما شوري هڅه دا وي چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر د کبر ده نو ډېر غم زپله ده دې لپاره په خوله خانداره وستل دا زه زما په انده سې دي چې لکه صدقای بولم کنه چې وخاندي یوه شېبه چې خوشحال شي یو وخت تیرا به درته ووایم کوزه پښتونخوا کې ټل کې ده هغه ملګری پرارو اکس چې و په سترګو ړون و نه بیناو بیا به یې بل ملګري راته کیسه کوله چې مسخوتن به شو به ووایه چې ته دې یو څو پوستونه راته ووایه چې لږ ورسره خوشحال شو ده غریبه خپله پوستونه نه شو لوستی خو یې بل چا د خولې نه ځان په خوشحالولو نو زما هڅه دا وي چې خلک خوشحال وساتم که ترخه خبره وي په خوږه کې ورته وکړم یو بیت هم داسې ده چې زه چاته د ترخې کیسې ځواب نه ورکوم ګلاب کا ورکوي نه شم عذاب نه ورکو نو شوري هڅه مې چې خلک خوشحال وي که ترخه خبره وي په خندا کې وکړو او بل دا طنز چې دا داسې مثال لري لکه توره دي چې په بخملو کې پټه وي خلک د بخملو ته متوجه کړي نور خپل د تورې گزار وکړي ځینې وخت گزار ته اړتیا وي چې ځینې په ځینو شیانو باید وشي او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه که په خندا کې گزار پونه کې ترخه نشي زغملی او بل معیار د پښتو چې دا که د طنز مزاحیا سره بیلکو مزاحیا یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړا په خندا کې پټ درد وخی نو د مزاحیا معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دواړه ډیر دي کنه دواړه ښه پوره دي خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نورو پښتو ادبیات نورو پدیدو کې نورو شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی انتهایي پوړۍ ته نه دی رسیدلی طنز هم همداسې وخی ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهم غه ده کنه سیم به وبولو ټولګی به وبولو او نورو ژبو کې به ډېر وي زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده نو پښتو کې لا پاتې ده خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسوي او کیفیت یې کیمیت یې دواړو ته د نگانه طنز چې ده پاتې ده.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رډیو ته وویل
دا خو مونږه یوازې د طنز مزاح په اوله باندې نه بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمې دي د دومره تند مونږه د طنز مزاح په اوله محسوسو او طنز مزاح چې دا یو قسم د تنقید یو عملي چې په سوسایټي یا په ټولنه باندې د طنز مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشرې خامې راغستی شو په کار کې دي شي اسه خو مونږ ګورو د طنز مزاح شکل کې چې شاعري هم دا نثري لیکونه هم دي بیا افسانوي لیکونه هم دي چې په هغه کې ډراما د نو په دې لړ کې مونږ وګورو نو د چکمې د ډرامو خبر د نپاره کې پښتو ادب چې دی نو کدا سې ډېر موړ نه دی نو ډېر زیات لکه خالیم نه دی مطلب دا دی چې د ډرامې په شکل کې مونږ ډېرې ښې ښې ډرامې مخې ته راغلي دي هغه مونږ کتلي دي په هغې کې طنز مزاح خو څومره پورې چې نور تخلیقي کار دی چې په هغې کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب دی نو په هغې کې ډېر زیات کمې دي کم ادب چې سنجیده ادب لیکيږي د هغې په مقابله کې د طنز مزاح میدان ډېر زیات خوش دی خالي دی سوا د سو لیکونکو نه لکه چې طنز مزاح په اوله باندې مونږ سره د سعدالله جان برق صاحب مشتاق مجروح صاحب دغه شان حمدالله جان بسمل صاحب دغه رنګ مونږ کو ګورو نو د طنز مزاح په اوله باندې د دې نه مخکې مونږ د ټوکو د لطیفو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغه او یا داسې په شاعرانو او دیبانو کې مونږ سره ډېر کم داسې دي چې هغې به تخلیقات مخې ته راغلي فرید الله شاه یو کتاب کې چاپ دی طنز مزاح په اوله باندې داسې نور وی خو کم دي که مانه نمونه ایر شوي یا زمانه پاتې شوي د هغې بخښنه غواړم خو د سنجیده ادب په حواله باندې او طنز مزاح ډېر ضروري څیز دی د هغې وجه دا ده چې دا د دې اورېدونکو اورېدونکي لستونکي ډېر وي ځکه چې دې کې په مخ خندام راشي نو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډېر ښه شکل کې چې دې نو وړاندې کېږي. لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تندو مزاح ډېر زیات چې دی نو ښه ده، هغه په صحافتي حواله باندې مو په ادبي حواله باندې تندو مزاح کمل او فرق باید چې د تندو مزاح لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې دی نو هغه یو خوا چې هغې ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي او بل طرف ته په ټولنه باندې چې کوم بنیادی تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
طنز لیکونکي اباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې طنز لیکل آسان کار نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
طنز او مزاح د پښتو ادب ډېرې مهمې برخې دي. البته د دواړو توپیر په دې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او طنز د دې تر څنګ چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونو په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې ترڅنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډیر عام دی، مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنۍ بڑا غي ته کار نه دی شوی او څومره کار شوی دا ډیر کم دی. البته د نشت په حساب دی دې برخه ته د پښتنو لیکوالو پام ماړول چې دا ډیر مهم دی، ځکه د طنز لاري منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې، په ستونزو باندې، په نابرابرۍ باندې لیکل وکړو، د ټولنې ته وړاندې وکړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د تنظونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني تنظونه راټول کړي وو، دا ما ولوستله او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده. او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکیې یو مشهور طنز نگار دی د هغه کتابونو ته مې پام شو، هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخۍ په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دوی کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مې هغه چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. د هغې سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونزې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زمونږ قلمي نومونه بیل وو. نو د دې دپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم، هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خورې ورې طنزیه هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڑه چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی، د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ، زما په نظر ډېر غټ رول دی. باید چې په دې باندې کا شاعر دی او کا ادیب دی، کا په نثر کې دی، طنز او د مزاح او کا په نظم کې دی، او دا د وخت ضرورت هم دی. او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګا واچا ما په نظر باندې، خو چې په اخلاقي چوکاټ کې وي طنز او مزاح په چا باندې. طنز او مزاح کې طنز دومره نه باید مزاح ورکې، زیاتې خدا چونکې سره تړلې دي. د طنز نه بدون مزاح نیمګړی دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړی دی. طنز خو دا په هغه باندې، په سامعینو باندې، اورېدونکو باندې لکه منحصره ده چې آیا ته یو شعر وایي هغه طنز نیسي که مزاح یې نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به درشي، او که طنز دې ونیو ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. مخبله لکه زه خو هم کوم په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی، لږ په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشرې ته. چې لکه یعنی یو شی مې په ګوته کول و کنه، نو هغې مې هغه منفي اړخ د وجې، خو په منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر ښه د طنز او مزاح ډېر ښه شاعران دي زموږ په سیمه کې هم، ډېر کښلي کښلي شعرونه، خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي، هغه کې بېهودګي نه. او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې، زیاتې فایده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، دا زما په کتاب دی کنګن بنو باندې. دا ټولو نه اخره کې دغه نظم خور شوی دی، په ځکه چې دا چې ما ډېر سیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو، نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې. هغې نه پس هغه مونږ کې خلکو اپروچ ته کتل، بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل. نو پیسې باندې خلک ډېر مستي، پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي، بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی. حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي، هلته کې د سړي یو خپل هغه اخلاقي هغه چې دی هغه ډېر تاثر لري. نو هغه څه شعر داسې و چې ښځې دي که نر دي، وړوکي دي که ستر دي، په لر دي او که په بر دي، لیدلې مې اکثر دي، یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې. پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده. خواښې دی که سخر دی، که بابا ده او که بیبی، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکې شعر ده چې شاعر دی که ادیب دی، ملا دی که خطیب دی، ډاکټر دی که طبیب دی، هما وړه اخستې دي هم دغې وسوسې. پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیات دي، خو اخري کې بند کې دا هر څه راټول شوي دي چې احساس لیونیا، بکواس لیونیا، او زا پاس لیونیا، په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفه.
پیسې غواړي، پیسې ورکه پیسې.
په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی، باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغو ته لکه ډډګرنه وکړو، ستاینه وکړو چې هغه نورم ولیکي. او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلی داسې یو شی دی، او د وخت غم ځپلی وخت دی په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو سو دقیقو ته پرولی نه، نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه خاندا، هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. دا د چا کوم شاعر شعر بی خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه وي، نو خندا باید پکار ده، خو طنز باید نه رانیسي، مزاح باید رانیسي.
ګرانو اوریدونکو، اوس بیا یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د سوسو ماتمه جوړي سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د سوسو ماتمه د خپل وی غم له جوړي ستا زور پختو او ترا ستا دسری وینی غرزم چه دا خپل سر دی ٹٹشی گران دیر کاری بدرن بجڑا باد چانی دی سری مانے آباد کڑی پخیرو باد چانی دی نی پیڑے آزاد کڑی بجڑا باد چانی دی
سندره تاسو واورېده. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. آفتاب ګلبند د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوی په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا خو داسې و چې طنز او مزاح به ما اصل کې لوستله، په خپله به مې ډېره زیاته لوستله، او دا ښې ښې فقهې به چې کمې راتلې مخې ته، یا دا په دې تکلونو کې یا په دې خاکو کې داسې مزاح چې هغه به په دې باندې هغه عناصر چې خواره به وپې، یا مطلب داسې طنزیه جملې، نو تاسو یقین وکړئ ما له به ډېر زیات خوند راکړو. زما به مې یو خواهش راوچت شو چې یاره داسې د زه هم لیکل وکړم. د دغه خواهش نتیجه وه چې ما لیکل شروع کړل. خو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې وختي ما د فرضي نومونو ذکر وکړو، او دا فرضي نومونه چې کم دي، نو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی، یعنی دا څنګه چې د علامت نگاری شوی دی، یعنی علامت نگاری شوه یا فرضي نومونو باندې دا لیکل شو، د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وي، یا مطلب سیاسي جبر وي یا سماجي څه نور څه مجبوریتونه وي چې یو لیکوال مطلب دا دی په د اظهار پیرایه چې دنه یا هغې دپاره علامتیت ته ځي، یا مطلب د فرضي نوم لار خوښوي. نو ما هم په هغه وخت کې چې لیکل شروع کړ، نو ما خپل شناخت پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړ، او د هغې په شا باندې وجه دا وه چې زه نه وم مطمئن چې یاره دا به خلک خوښ کړي، ځکه ما خپل شناخت پټول غوښتل او په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول، نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خپرېدل. بیا ځینې ملګري د دې نه خبر شو، هغوی ته پته ولګېده، نو هغوی ما ته باقاعده حوصله افزایي راکړه، په هغې باندې ډاډ یې راکړو، زه دې ته چمتو کړم چې یاره دا دې زه په خپل نوم باندې کوم، نو دا به بهتره وي. نو د کشر والټیر په نوم باندې چې کوم لیکونه شي، او بیا دغه شان ورسره نور ما په خپل نوم باندې وکړل، هغه دومره شو چې هغې نه ما بیا یو کتاب جوړ کړو په کال 2014 یا 2015 شاوخوا به و، چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو. دا کتاب چې کوم دی، نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، یو کې دا تکلونه دي، مضامین دي، او په بل کې چې دی نو بله برخه ورسره چې دی نو هغې کې نثري ټوټې دي. او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زه د چا په خوله باندې یوه موسکا رانه ولم، بلکې د هغه بدرنګۍ په ټولنه کې چې موږ ته ښکاري، یا هغه کموتونه چې د هغې ته پکار دي چې د خلکو پام راوګرځي، نو هغې ما کوشش کړی دی چې د هغې طرف ته زه د خلکو پام راوګرځوم. او زما دا توقع هم نه وه چې دا به خلک دومره خوښ کړي، او د خلکو هغه حوصله راکول، او بیا ما له دا توان هم راکړو چې زه د نور لیکونه هم پکې وکړم. نو داسې کلوکتي توګه خو نه کوم، خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم.
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوښ یې ډېر مشهور شوی دی، د خپلو نورو اثارو په حکله مشال رډیو ته وویل.
د ټولو ناول خو زه دا ویل غواړم چې په طنز او مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي. لومبی کتاب په 2004 کې چاپ دی، چې دا غي نوم بو دا مزه په خار کې دي، او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب او کم چې ما په کال 1993 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز او مزاح کالم نکلو، دا غي نوم هم دا مزه په خار کې دی وو. نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کوم دی وحدت اخبار نه لیکلی، او بیا دغه کالمونو کیسه انتخاب چې کوم دی نو ما راغونډ کو، او دا په 2004 کې چې کوم دی دا مزه په خار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو. د دې نه پس چې کوم دی نو زما د پرنٹ میډیا چې کوم دی نو دې سره لګ داسې وقفه پکې داسې راغه چې زما توجه زیاته چې کوم دی الکترونیک میډیا ریډیو او ټي وي طرف ته زیاته شو، او ما بیا ریډیو ٹی وی د پارا چې کوم دی نو سنجیدہ او مزاحیہ ڈرامې ولیکلی. کال 2010 کې د پېښور سنټر پاکستان ټیلی ویژن نظما یو مزاحیہ ڈرامه د 1900 قسطو چې د پټ پټونی په نوم او شو، بیا داغه نه پس پېخه کې تیختا دام کامیډی ڈرامه پېښور سنټر نه د ٹی وی شوی و، دورنګي د خیبر ٹی وی نه بیا او شو، لاس د بری کار دی انګور ترا ودی، او اوس تر تیر کال پورې چې کم دی نو یو ډرامه زما چې کم دی د پاکستان ټیلی ویژن پېښور سنټر نه مزاحیہ آنیر شو، او داغه نومو دا کیسه خو بل خلاړه. نو د دغه الکترونیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کوم ده نو هغه زیاته شوې وه، او پرنٹ میډیا سره لږ چې کوم ده نو زما هغه توجه کمه وه. همدغه وجه ده چې زما بیا لومبی کتاب کوم په 2004 کې چاپ شوی، نو د هغې نه پس چې کوم ده بیا په 2000 او شپاړسم کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډاته سرینده زمونږ موضوعات بم دغه زمونږ په معاشره کې چې کمې وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړېږي زه کوشش کوم چې په ډرامه کې دی او کوم دغه سې طنز او مزاح په لیک کې دی هغه خپلو لیکونو کې دغه معاشرتي ناهمواره او تضادات چې کم دی هغه ډېر په نرم او شګفتان انداز کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپلو ګرانو مینوالو چې کم دی توجه هغه طرف ته راوړم کومو سیزونو ته چې اجتماعي طور باندې زمونږ پام نشته دی
په حقې او تکل کې د طنز او مزاح پریمانه مسله کاروونکي لیکوال اقبال کوثر په دې حق له مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
طنز او مزاح د ادب یو ډېر زیات زورور عنصر دی او بیا پدې کې طنز بیل شی دی مزاح بیل شی دی طنز د ادب د تنقید یو فرض دی د یو تنقید یو شګفتہ غوندی دغه دی گزار دی او په داسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالتا د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته هلته طنز ډېر بنیادی کردار لوبولی شي
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
زما د نومړی کتاب چې وو چې کوم د طنز او مزاح دغه کړه و هغه د نثر کتاب او د هغې نوم و ارغ برغې په دغه کې تکلونه وو او مضمونونه وو او زیاتره په دې ادب کې چې کومې یا غلاګانې کېږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کومې کیسې کېږي نو هغه په هغې کې ما راوستی وو او په د طنز او مزاح په شکل کې مې راوستی وو زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاکو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی وو هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزلو دغه پیروډیم پکې ده خو دغه ټولو شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوی دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغې په باندې په طنز کولو دپاره بیا ما په هغه وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړی دی او کله د چا نظم پیروډی کړی دی کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې د ډېرو سندرو او دغه پیروډي هم پکې ده چې ډېرې مشهورې دي هغې ځان له یو د خوند دپاره یو دغه کړی دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوې دي یا کوم په ادب کې چې د جدیدیت په نوم او یا سپ بل څه نوم باندې دا اوتې بوتې شروع شوې دي یا د دې مایکونو ارزانۍ چې کومه په ادب کې کومې داسې خبرې را دننه کړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي نو په هغې باندې په د طنز په ژبه کې د مزاح په ژبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبرې ته هم پام شي په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبرې هم پکې ډېرې شته دي
ډېر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پانګه ډېره زیاته ده خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري ځکه یې لیکلي ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم هغومره نه ده څومره چې په کار ده ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم هغه ځمکه ردیف او قافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو خو د هغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده دغه شاند میروس ډیرې ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو د بی طرفه تا تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.